پېښور کې د ماسپخین دوه بجې شو دونکو د مشال رادیو په دې یوه بله ګړه کې د هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او هیڅ پروګرام مشالونه دروړو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د قبایلی ولسوای بایو سشوال چې د پاکستان وزیر اعظم ورلا د ازادۍ په ورځ هم اصلاحات اعلان نکړل. افغانستان وایي تر اوسه یې د سولې لپاره د پاکستان او طالبانو ښه نیت نه دی لیدلی او د عراق د موسل ښار د داعش نه ازادولو لپاره عملیات شروع شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ او فاټا سیاسي اتحاد وایي دوی مایوس شوي چې په 14 اگست د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مهمه وینا کې وزیر اعظم نواز شریف د یادو سیمو په اړه هیڅ اعلان ونه کړ. د دې اتحاد مشر ملک نثار مومند نن مشال لیډیو ته وویل قبایلي ولستمه کوله چې د ازادۍ په ورځ به د دوی لپاره هم د سیاسي او آئینی حقونو ورکولو اعلان وشي.
د پاټا پارلیمنټریان موږ سره وعده کړې وې چې په دې ورځ باندې به دا اعلانات کیږي. دوی دومره پخې وعده کړې وې چې جنډا چې وخیږي نور پسې به وزیر اعظم د پاټا دپاره اعلان کړي. خو نن هغه خبره ونه شوه او د دې په لړ کې موږ په 13 اگست باندې پاچا خان مرکز کې د سیاسي اتحاد دا موټول راغوښتي دي او آینده دا یامت جوړولو دپاره به موږ انتظامات ایسو چې موږ کوم طرف ته لاړ شو.
بلخوا په قامی اسمبلی کې د قبایلی سیمو د نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل نن مشال لري تو ویل چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو اعلان د وزیر اعظم د ناروغي لوجې ځندېدلې خو ډیر زر به د لړکی پرمختګ وشي. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په پلندري ضلعه کې یو بس کندې ته د پریوتو په نتیجه کې 13 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د پلندري نه هجیره ته اتلونکي د جنجیانو یو بس د ډرایور نه بے قابو شوی او جوړې کندې ته غورځېدلې. په دې پیښه کې د 30 نه زیات کسان جوړ شوي هم دي. د کورمه مزوران له حکومت غوښتنه کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د خپل برخه ورکړي او دوی سره کړې ژمنې دې پوره کړي غني په احتجاج بلاس پوره کړي. په سیمه کې د مزورانو د تنظیم یو مشر محمد عمر صابر نن مشال لري ویل د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ تیر حکومت د دوی لپاره په سرکاري نوکریانو کې د 2% کوټه مقررولو او نورو سهولتونو اعلان کړي وو خو تر دې وخته عملی نشو. د کورمه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري بیا مشال ویل دوی د دې مازورانو د ستونزو د حل لپاره کوششونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي د سولې په بهیر کې تر اوسه د پاکستان او طالبانو ښه نیت نه دی لیدل شوی. له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې حنیف اتمر ومنله چې پاکستان ورته پیغامونه رالیږلي چې د سولې عمل بیا شروع کړي. اتمر زیاته کړه هغه وسلوال چې په پېښور آرمي پبلک سکول یې برید کړی وو او داسې نور کسان چې پاکستان ته مطلوب وو افغانستان ونیول او دوی ته یې حواله کړل خو پاکستان تر اوسه د افغان ماشومانو وجونکي دوی ته نه دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ځانګړي مرکبه ډیر زر په مشال ریډیو او په پاڼه خبره شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي اختلافات دوام لري، د اجرائیه ریاست چارواکي وایي د اختلاف یو بنیادي ټکی په مکمله توګه د سیاسي موافقې نه عملي کول دي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر ورځ ناوخته مشال لیډیو ته وویل نه یوازې سیاسي موافقه عملي نشوه بلکې د هغې د عملي کولو لپاره ضروري ګامونه هم نه دي پورته کړل شوي. د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ د اختلاف فاتو تازه لړۍ له هغه ورسته تیزه شوه چې د زیارت په ورځ عبدالله په اشرف غنی نیوکه وکړي. بیا اشرف غنی هم د اتوار په ورځ د ځوانانو د روزنیز پارلیمان په پرانیست غونډه کې وویل چې مشري د ردعمل په خودلو نه بلکې په صبر او زغم کېږي. هلته د بغلان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړه چې د دهنی غوري ولسوالۍ مرکز تر 15 ورځنی جګړې ورسته پرون ماښام د حکومت مخالف وسلوالو لاسو ته پریوتې. د بغلان امنیه کمانډان جنرال نور حبیب ګلبهاري بیگانه وخت مشال لري تو ویل چې امنیتي ځواکونو تکتیکی شاتک کړ او اوس مهال د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په لاسو کې دی. نوموړی وایي هلته مېش پوځیان د ولسوالۍ له مرکز نه لري د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه بوختي. د عراق کورد ځواکونه وایي د داعش تر ولکې لاندې ښار موسل پنځه کلي یې نیولي دي. د موسل په ختیځ کې دغه کلي د هغو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي چې پرون سهار شروع شو. د کردستان امنیتي شورا په یوه اعلامیه کې راغلي کورد ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي په پام کې لري چې په داعش وسلوالو ډلې د فشار زیاتولو لپاره نور ګڼې سیمې هم ونیسي. اعلامیه زیاتوي چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي حملو سره د دغو عملیاتو ملاتړ کوي او دغسې یو د موټر بم حمله یې هم هڅه کړې ده. د کورد پیشمرګ ځواکونو بریګیډیر جنرل پرون وویل د عملیات بروان وي. موسل د عراق دویم لوی ښار دی چې د داعش ډلې د 2014 کال په نیمایي کې د خونړیو حملو وروسته قبضه کړې ده. په شام کې د ترکی پولیس ته نږدې په یو بس کې د نن ځانمرګ برید شوی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او تر 25 جوبل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سر ټولنه وایي دغه حمله تیر شپه ناوخته د ترکی پولیس ته نږدې په اتما سیمه کې شوې ده. د شام ادلب صوبا چې اتما سیمه پکې پراته ده د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ د هغو مخالفانو مهم مرکز دی چې ترکیه ملاتړ کوي. او بل خبر دا چې د جرمني د خارجه چارو وزیر فرانک والټر مایر شټاین ویلي د روس او غربي نړۍ ترمنځ تعلقاتو کې وقفه نشته. نوموړي پیشګوئی کړې چې په راتلونکو کلونو کې به د روس او جرمني تعلقات وده وکړي. ښاغلی شټاین مایر نن د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د خبرو اترو نه وړاندې د روس د یکاترینبرګ ښار په یو پوهنتون کې وویل اوس هم داسې مواقع شته چې د یوکرین په ختیځ کې شخړه ختمه کړل شي او د مینسک د سولې عمل د لړ کې حل لوباندې مرکزول پکار دی. دا اتر دې د ماده مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابیا انجم د کنسویبای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه دیش پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپیه 80 پیسې او په 1.33 روپیه دیش پیسې. یو درهم په 28 روپیه 50 پیسې او په 28 روپیه 90 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.6 روپیه 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.9 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپیه 43 پیسې او په 28 روپیه 20 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 60 پیسې او په 1 روپیه 2 شپېته پیسې. په یو پاکستانی روپیه 225 غتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 290 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا له د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې د باران امکان دی. په پیښور او بنو کې به خال خال وریځ وي خو په کوټه کې به موسم صفاوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 او کم نه کم 40 وي. بنو کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 24 او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 24 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د آل فاټا سیاسي اتحاد مشران د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو لاستازو غواړي د دې خبرې سپیناوي ورته وکړي چې ولې د هغه هیواد وزیر اعظم پر 14 اگست د فاټا لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د اعلان کړې ژمنه پوره نه کړه.
پکار دادا چې اوس هغوی قبایلي سیمې خلکو ته وضاحت وکړي چې ولې دوی سره دروغ ویل شو یا دوی قوم سره دوکه وکړه.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه کالج زده کوونکي د پاکستان له حکومت غواړي د دوی تعلیمي سکالرشپونه بیرته ورته بحال کړي.
5,400 سکالرشپ راکوي سالانه، هغه اوس بند شوی دی، نور د مونږ ته زیات کړي سکالرشپ.
او په مشالونه 19 پروګرام کې د پښتنو د ازادۍ تحریک دی او مخکخ سید مهدي شاه بادشاه د ژوند او مبارزې په اړه وایي. مشال ریڈیو سروس اورنه موضوع ترازو د آل فاټا سیاسي اتحاد مشران وای د قبایلی سیمونه د منتخب د پاکستان د پارلمان غړو ورسره واده کړي و چې وزیر اعظم نواز شریف به پر 14 اگست چې دا غي واده د ازادۍ ورځ په توګه منځل کیږي د فاټا لپاره آئینی او انتظامی اصلاحات اعلانوي. خود دوی په خبره چې پرون هیڅ داسې کوم اعلان ونه شو. په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسا د خلکو استاد بیا وایي وزیر اعظم خای دغه اعلان پر اتلونکو سپتمبر میاشت کې وکړي. د اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
د آل فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې د تیر یو کال راهسې په فاټا کې د اصلاحاتو په حق له خبرې روانې دي، خو تر دې دمه څه عملي ګامونه پورته نه کړی شو. نو دغه وجه وا چې فاټا سیاسي اتحاد تیره میاشت اعلان وکړو چې د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په حیث مانځي. د نوموړي په وینا چې د قبایلي سیمو نه منتخب د پارلمان غړو ورته تیره میاشت دا باور ورکړو چې وزیر اعظم نواز شریف به په 14 اګست فاټا اصلاحات اعلانوي.
پتی ورځ باندې با دا اعلانات کیږي، نو دا واقعاً اوس د پاټا پارلیمنټریان لپاره ډېره شرم خبره ده. پکار ده چې اوس هغوی قبایلي سیمې خلکو ته وضاحت وکړي چې ولې دوی سره دروغ ویل شو یا دوی قوم سره دوکه وکړه، ځکه چې دوی دومره پخې وعده کړې وې چې جنډه چې وخیږي نور پسې به وزیر اعظم د پاټا دپاره اعلان کړي، خو نن هغه خبره ونه شوه. دې مطلب دا و چې صرف د پاټا خلکو له دوکه ورکړی شي.
مشال ریډیو چې کله د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي الحاج شاجي ګل نه تپوس وکړو چې سیاسي اتحاد سره یې وعده کړی و چې وزیر اعظم به اصلاحات اعلانوي، نو هغه څه وجه وا چې وزیر اعظم دا اعلان ونه کړو؟ نو نوموړی وایي
14 اگست د حکومت پروګرام و موږ هم صدا یو اهدا پورې واضح کړی و چې 14 اگست پورې به دا ریفارم کمپلیټ کړو، د ازادۍ په ورځ باندې به پرایم منسټر اعلان کوي. خو صرف وجه د پرایم منسټر بیماری وګرځېده چې هغه 2 میاشتو ته بهر لاړو، نو هغه د پرایم منسټر ته پرزنټیشن هم پیش نه شو او بیا موږ هم په کنسنسس باندې
پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د 14 اگست په شپه احتساب ریلی ته خپل وینا کې وویل چې په فاټا کې د اصلاحاتو ضرورت دی او حکومت له پکار ده چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړ کړي او هغلته هم ملکی قانون نافذ کړي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه او میرعلي کالجونو نارینه او ښځینه زده کوونکي دوی ته د سالانه وظیفو نه ملاوېدو له وجې شکایتونه کوي. د دوی په خبره زده کړې زخت زیاتې اغېزمنې شوې. حکومت باید دوی د ستونزو حل ته ځانګړې پاملرنه وکړي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکړي.
د شمالي وزیرستان نه به کور شوی میرانشاه او میرعلي کالجونو زده کوونکي شکایت کړي چې تیر کال په شان د دوی سالانه سکالرشیپ یا وظیفه بیا ځنډول شوه چې دوی په خپل تعلیمي مصرف پوره کړي. دوی وايي میرانشاه او میرعلي 14 نه تر 14 ټولګي پورې نارینه او زنانه زده کوونکو ته چې د کال 15 او 16 کما وظیفه ملاويږي د روان 2018 کال لا هم نه دی ورکړل شوی. د میرعلي کالج زده کوونکي عادل دا وړوایي کډواله کې یې ډېرې ستونزې دي او زده کوونکي دغه وظیفې د لارې سناسه تعلیمي مصرف پوره کوي.
فاټا یو ډېره پسمنده علاقه ده، هغه په تعلیمي لحاظ سره وي. هم دلته کې موږ را کډوال شو یو، بنو ته راغلی یو. دلته کې زموږ مسلې یو په دوه زیاتې شوې، تعلیمي مشکلات بل مالی مشکلات وي. 5000-6000 سکالرشیپ را کوي سالانه، هغه اوس بند شوی دی. نور د موږ ته زیات کړي سکالرشیپ، موږ په تکلیف کې یو. بل لاره نشته سټوډنټانو سره، د میل فیمیل دواړو ته دا مشکلات او سخت مشکلات دي.
مساویر وای د کډواله پجوان کې تعلیم ډیر اغیزمن شوه او په دغه وظیفه دوی خپل کتابونه او ټیویشن کوي، خو کال په ختمه دو دی او وظیفه لا نه دی ورکړل شوه.
چې کوم نیمه سکالرشپ ته په مونږ نیمه جو تیر کول هدا مرستړي شوې ځنه خلک ته ورسې روزانه تنه ورسې دو ویسې کوم سکالرشپ نه سٹارټ دی کاله میل دی کافی ملتي دی پورا فټا هغه مونږ نیمه بیا ستړي وي ورسې میشت سکالرشپ نه درته ولا دا جنگ زپلې علاقې دی هغه رنګ میش په تکلیف یې ځکه تعلیمي ماحول میر در په در ده دی پیرا کول چې تیر شي میش په دا باندې دانه ته کتابینه وخلی ویسې نه رانه شي دی ته وايي په څار دی دا پینه دره خو میشت زر نظر ورسوي.
یو بل زده کوونکی عید رحمان وای
تعلیم خو مبخي ختم شوی د سکالرشپ کوم مساله راغلی دا کوم سکالرشپ ته چې زمونږ د مخک نه چلیږي زمونږ په 15,000-16,000 روپیه ورکوي هر کال. تیر کال چاته ملاو شو دي چاته نه ملاو شو دا ځل مبیا تنګوي زګه د سټوډنټانو نه سبق پاتې کی کله یو یو خمنډه وای کله بل خمنډه وای راوي دی باندې خپل ټیوشن کوم چې د سکول او د کالج ضرورت هغه پوره کوم.
کلامو چې په دیاړه د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نه وپختل نو دوی وویل د ټیکنیکل کالج زده کوونکو سکالرشیپ یا وظیفه راغلې او متعلقه کالجونو ته هم استولې دي. خو د په وینا د نورو کالجونو یولسم نه تر څوارلسم ټولګي پورې د ټولو قبایلي سیمو زده کوونکو وظیفې لا هم د فاټا سیکریټریټ لخوا نه دی راغلی چې دې باره کې دوی دوه میاشتې وړاندې فاټا سیکریټریټ ته وینا کړې. د کالجونو نرینه او زنانه محصلین دولت نه غوښتنې کړي چې خپل سالانه سکالرشیپ یا وظیفې دې زر تر زره ورکړي چې دوی خپل سنسه ضروریات د دې لارې پوره کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، ونو.
د جنوبی وزیرستان د شکای اوسیدونکو وایي سیمه د مخکې پرتلا امن شوی او هیله مندي چې حکومت به د دوی لپاره د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د شکای خلک د بجلی د نشتوالي له امله بیا شکایت کوي او حکومت غواړي چې دغه ستونزه ورته حل کړي. د پاکستان په سینټ کې د یادې سیمې د اوسیدونکو استازي بیا هوډ ښکاره کوي چې د خپلو خلکو د مسلو د حل په برخه کې به جدي هلې ځلې وکړي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان شکی وزیر قبایلون ویایی چه امن را غلای نوی آبادی لگیا ده وڑکیو جنکو ده پارا جوڑ آرمی پبلک سکول او تجارتی مارکیٹ با ده دی سیمه ده قبایلانو ده شش ون ده پارا گتاور و گرزیجی. دا قبایلون دا هن زیاتاوی چه ده بجلی او ده چل ده اوبو کامشت دای حکومتی چارواکی ده لشکی ده غیلوری تا هم اخراواراوی. د شکیو سے دن کی دعا کا بائلون ویائی
زندہ فتح خان الحمدللہ دل تمام نامون دای بجلی مسلا دو درگنٹی وی درگنٹی نوی دا ټول ملک سعید خود به مشت تکلیف دای میش دا جای چې خدای دا سم نامون جوړ کول کدا وس.
فضل خان شکی بند امکان دے چبدیر راونا دو میش پہ خواشی سکولی نه جوړ کړل ایور کې سکول دے جن کې سکول دے مخبل دبل ما سې دی و ملیر دو دی کام خدا به دا سکول شې دی پراری نه می دی په دا سکول شې سبق ای د ش ترتیب راون دی او کچیر دا سوي چې میر نصیب دی عمل خدای تابوت کو خو به کم میش تستا دی بجلی ډیر به خواند دی
د شکی د قبلیانو د دغه خبرونه می چې د سیمنه د سنټ نمائنده او د سنټ د سفر د قائمه کمیټه مشر مولانا محمد صالح شاه چې کوم دا وخت د انګلستان په ستر پندغولي لندن کې موجود دی خبر کا اغه وویل
څنګه په دا باندې فخر کاوه چې د وزیرستان څخه ترقیاتي چارې راونې دي او خلک د دور دی د خپل ملک د خپل وطن د ترقیاتي چارې خیال کوي. دا د میرا خان جوړی شي د بجلی د کمیټه راکول هم کوشش وکړي.
مولانا محمد صالح شاه کرشی دا ہاں زیادہ کھڑا چھ دشکی انور ٹول کا بالیون دے زان گوشائی نرش میری میزا دے قانون ساز ادارے ٹول نمائندگون دے دوی سارا یو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د کورمې مزوران د پاکستان حکومت دوی ته د ورپېښو ستونزو په ترجیحي بنیادونو د حل غوښتنه کوي. دا مزوران وایي حکومت لا هم د دوی لپاره په سرکاري نوکرو کې د 2% کوټې مقررولو یا ټاکلو تر څنګ د یو شمېر نور وسانتیاو برابرولو ژمنې نه دي پوره کړي. طارق اورگزے تفصیل لري.
د کورمې مازوران شکایت کوي چې حکومت دوی ته په سرکاري نوکرو کې د 2% کوټې ورکولو اعلان کړی و خو د دې باوجود دا نه عملي کیږي. په سیمه کې مازورانو د تنظیم یو مشر محمد عمر صابر مشال رډیو ته وایي کوم حقوق چې د دوی لپاره دی پکار دی چې هغه دې په پام کې ونیول شي ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
2009 کې آصف علي زرداری صاحب حکومت وعده یې سره کړی دی آر ډپارټمنټ کې 2% کوټا او ورسره مہانا دفاع مزدور تھا بیساکی یعنی دا کنٹائی وغیرہ اور سارا اور سارا سیکری اور موٹر سائیکل ہی رہا تو سہولت بدو تفریح میں رہے گی اور 2009 نسگارے 2016 اور متوس پوری ہیت مراعات بن عمل نہ دے شوے مو مارکم کڑی گو.
د تنظیم یو بل مشر انور شاہ مشال لڈیو توائی د خپل حقوق لا پارے ڈیرے ہلی زلے وکڑے خو حکومتی چاروا کی د دوی غختنو تا ہیس پاملار نہ نہ کوي. دی وای دوی پدے مجبور شوی دی چې د خپل حقوق لا پارے احتجاجونا شروع کړي.
ټول در نه کو پال پاتا دز باندې اسپیشلی د کورم ایجنسی مو او زرانو دا نن خپل دا اراده کړی دی چې متهار قسم تکلیف ورسیږي خمو په سدین او خپل تر اسلام آباد پر خپل आवाज اوچته وو.
د کورمه د کامی سیملی غړی ساجد حسین توري وای په سیمه کې د مازورانو خیال ساتل کیږي او ځینو کسانو ته نو کرے هم ورکړي خو مسله دا ده چې د مازورانو شمیر ډیر زیات دی او د هغوی لپاره چې کومه کوټه مختص شوې ده هغه ډیره کمه ده. ساجد حسین توري مشال لوډیو توای تعلیم او د صحت په محکمو کې مازورانو ته د نوکرۍ ورکولو 2% کوټه شته خو په هغو کې تر اوسه نوی نوکرۍ نه دی راغلی. دا هم ویل هغه محکمې چې پکې د مازورانو لپاره د نوکرو سرکاري کوټه نشته کوشش کوي چې په هغو کې هم د 2% د حکومت دغه پالیسي نافذ کړي. معلوماتو تر مخه په کورما کې د مازورانو شمیر تر 3000 پورې دی چې په دې کې زیات شمیر داسې دي چې هغوی تعلیم یافته دي خو روزګار نه لري او د بې وسۍ ژوند تیروي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
اردن کو په ممندو کې د بې موسمه سرو باټینګنو د کر موسم په شروع کې دوه کروندګر په داسې حال کې چې دغه باټینګنو د بوزغلی جوړولو په کار بوختي په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له امله سره ټکوي چې په خبره د کروندو د اوبه کولو کار یې ورته ګران کړی دی. له بلې خوا د ممندو سرکاري انتظامی په سیمه کې د کیمیایي سرو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. شانواز ترکزی له سیمې رپورټ راکوي.
په پلان غار پنډیالی شهید بانډا او ګنداو کې دغه سربا ټینګن کړلی شي چې د ژمي موسم کې ورله ډېرې پیسې کوي. وړاندې با کروندګر وطني تخمونه کرل ولیدا سات هایبرید تخمونه کری چې فصلی د وطنین زیات کیږي. د یادو سیمو سربا ټینګن د وچ ځمکې د پیداوار په وجه ډېر مشهور دي. د شهید بانډي اماز خان وای
جبه علاقه نه د وچ علاقه د پانی جن نه او ار کله چې ټماټر من کروم نو په دې جباز مکه یا د پولیس مکه باندې من نه کروم من په دې مکه کرو چې هغه د سې زړه نه ګړ وړ از مکه نه هغه چې د دوپ نه نه کړه او اخلي نو همیشه د پاره بیا غز مکه ډیر سپتی او خواږه او خسته روغ ټماټر کوي د پښوګي چینجی و غیره د اړې بیماری نه اپورا من کیږي.
او د لکړو ګلشا صافي بیا وای چې حکومت د هغوی سیمو ته کیمیاي سري بندې کړي نو هغوی ته لوی مشکل ده چې کروندې کمزوري کیږي.
نقصان او تاوان کې ناغه سبزین او شولي ناغه پسونه او شولي امو مطالبه له د انتظامی له د حکومت نه چې موږ ته یلا کې د خاورې د کی د ازادي کی
په پنڈیالی او شهید باندې کې د ولس مشکل د اوبو ده. واړه بارانی بندونه نشته ولې د کویانو د اوبو دروستو لپاره ضرورت ته بجلی وي چې هغه هم د دوی پوینه ډیره کم وي. جهان زیب خان وای
څنګه دې مونږ دا موږ ته قوت نه لري. د قوت موږ باندې ډېره پروا نه ساتي. پاکستان نن بار شانی ځنی کنه د دې موږ د سيزو کې دي کنه دا اندازې نه بار بار ټماټر کوي د دې موږ ته سونه وری خاور غواړي دا ځان سونه وری د خطر په وبي دي موږ کنه
کو کیمیاي سري بند دي نو کروندګری فصل ته متبادل کوم رقم کیمیاي خوراک ورکول شي. د زراعت د محکمې محمد ایجنسی افسر شفیع الله خان وای
چې خپل کپنی والا نه هایبرید تخم والی بل سره په حواله تاسو خبره وکړل نو زمونږ سره یو کان کراغله دا گرین سایل په نوم باندې او هغه زو دي ذمہدار سره دا پیغام دی زما چې یو لکه په دې ټماټو کې هغه داغ بيماري وته وي دا غیر مخنیوي کوي او بل لکه کو هغه به استعمال کړو ان شاء الله چې پیداوار ولا تقریبا 10-20% پورې زیاته وي.
او یاد دی چې د محمود ایجنسی سره باټینګن د پیښور 400 او د پندای منډایانو ته وړل شي او دا به موسم ټینګن ورلا مارکیټ کې ډیره ګټه کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت لړنګې دوه را پدې خوا په ننګرهار او یو شمېر نور سرحدي ولایتونو کې د افغانانو پر ځای ورکړه راکړه پر پاکستانیو کالدارو ترسره کیږي. د یک شنبه پر ورځ یعنی پرون په جلال آباد کې په لسګونو ځوانانو د وسولیز لاریون په ترسره کولو سره له خلکو وغوښتل چې د خپل ملي هویت د ژوندي ساتلو په خاطر د کالدارو پر ځای په افغانیو اغېستل او خرڅول وکړي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
دغه لاریون چې له شاهي ماڼۍ څخه پیل شوی و پښتونستان واټ کې تم شو او د حکومت تر څنګ یې پر ولس غږ وکړ چې د کلدارو پر ځای دې اخیستل او خرڅول په افغانۍ وکړي. د دغه لاریون تابع د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت کړی و. د امیریت مشر متی والا احمدزی خبریالانو ته وویل
افغانۍ دودول غواړو، په دکاندارانو باندې غږ کوو، په تجارانو باندې غږ کوو، په ولسونو باندې غږ کوو چې راځي خپل افغانیت ثابت کړي. په ننګرهار ولایتي مقامات باندې کاغذ امنیتي ځواکونه دي چې زموږ جناب والی صاحب دی زموږ پیدا غږ دی چې جدي ګام پورته کوي. ولس تاسو سره دی، هر دکاندار، هر تجار، هر څوک چې دغلته په کلدارو باندې اخیستل او پرورور کوي د قانون منګولو ته.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال هم د دغه لاریون ګډونوالو. نوموړي پر ولس غږ وکړ چې د خپل ملي هویت د ژوندي ساتلو په خاطر د کلدارو پر ځای په افغانیو اخیستل او پلورل وکړي.
دا خبره د ملي احساس ته موږ ته په هیڅ باندې لازمه نه ده چې په جب کې پاکستانی روپۍ وساتو او یا هم په هغه باندې کاروبار او راکړه ورکړه وکړو. دیوازې د حکومت د دولت نه بلکې د ټول وظیفه جوړیږي چې ټول زمونږ ځوانان، مدني ټولنې په مجموع کې ټول هیوادوال چې د ننګرهار مسله ده، ټول ننګرهاریان د زړه د خلاص یو واحد او ژمنه کی د دې خپل ملي هویت په وړاندې چرازی نور پاکستانی روپۍ نه استعمالوم.
د یادولو د شپتیرو کلونو کې سو زله د کلدارو پر ځای د افغاني او دودولو ته په دولتي کچه کمیسونونه جوړ شوی او خو مثبت نتیجه نه و ورکړي. د ننګرهار ځوانانو له دولت نه غوښتنه وکړه چې د کلدارو د استعمال مخه هغه وخت نیول کیږي چې دولتي پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هر هغه څوک چې په کلدارو اخیستل او پلورل کوي سخت سزا دی ورته وټاکي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو پوهان وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو تازه لړۍ د اندېښنې وړ ده. دوی د دواړو مشرانو ترمنځ ګډ کار او تفاهم د نظام د بقا او افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامدار مرستو لپاره لازم ګڼي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست وایي هڅه کوي چې له بروکسل کانفرنس وړاندې اختلافات حل او له نړیوالې ټولنې او همداراز افغان ولس سره د شویو ژمنو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي. تفصیل له کابل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي وایي افغان ولس او نړیواله ټولنه هیڅکله په داسې حکومت باور نشي کولای چې مشرانې په لویو مسایلو کې واحد دریز ونه لري. د ولسی جرګې د اداري پلاوی غړی او د جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي وایي د ولس مشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو زیاتوالی به ولس بیرته څوارلس کاله پخواني حالت ته ور وګرځوي. دی وایي زه باور لرم چې د اختلافاتو دوام افغان ولس بیرته څوارلس کاله پخواني حالت ته ورګرځولی شي. له هر لوري چې اختلافات تلمن وهل کیږي او د اختلافاتو پر موضوع پابندي کیږي هغه خائن ګڼلی شو. د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو تازه لړۍ له هغې وروسته تنده شوې چې د پنجشنبې په ورځ اجرایه رئیس په کمساري ډول پر ولسمشر جدي نیوکې وکړې. ولسمشر اشرف غنی هم د یک شنبې په ورځ د ځوانانو د روزنیز پارلمان په پرانیست غونډه کې وویل چې رهبری د غبرګون په خودلو نه بلکې د چاپیریال په تغییر او په صبر او زغم کیږي. د سیاسي چارو کارپور ډاکټر فاروق اعظم بیا وایي چې د ملي یووالي حکومت اساس سم نه دی خودل شوی نو ځکه د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات کومه نوې خبره نه ده.
په غربي دنیا کې، په یورپ کې چې هلته ډیموکراسي ډېر نهادي نه ده، په هغه کې هم دا ائتلافي حکومتونه او ګډ حکومتونه ضعیفترین حکومتونه ډېر دوام نه شي کولای. دا د اولې ورځې
خو له دې ټولو سره سره اجرایه ریاست بیا وایي چې هڅې روانې دي څو له بروکسل کانفرنس وړاندې شته اختلافاتو ته مناسبه حل لاره وموندل شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي د هغې هوکړې عملي کېدل چې له مخې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی له ولس او نړیوالې ټولنې سره د شویو ژمنو د عملي کېدو لپاره خورا مهم دی.
بروکسل غونډې ته تر تګ مخکې هغه تاسو دا چې د نړیوالې ټولنې سره لرو د افغانستان د خلکو سره لرو پر هغه باید عملي ګامونه واخلو او په دې برخه کې کار وکړي. دا بنام ضروري ده چې سیاسي هوکړه لیک تطبیق سي.
سياسي کارپور هلا امين وي دا چې د ملي والي حکومت د مجبوريتونو له وجې رامنځته شوی هیڅوک ترې انکار نشي کولای. خو لسمشر وژرای رئیس ته پکار ده چې د دوام لپاره یو بل ومني او اختلافات یوې څنډې ته پرېږدي. نوموړی وایي د ولسمشر وژرای رئیس ترمنځ د اختلافاتو له ډېرېدو د حکومت د وسلوالو مخالفینو پرته بل هیڅوک ګټه نشي کولای او د هیواد نور سیاسي مشران او مخور باید پرې نږدي چې دواړه مشران په وړو مسایلو ملي ګټو ته خطر متوجه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو په پیښور کې د ماسپښین 2:30 بجې کېدونکې دي. د منور شانه د خبرونو لنډي زورو.
په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټه سیاسي اتحاد وایي دوی مایوس شو چې په 14 اگست د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مهمه وینا کې وزیر اعظم نواز شریف د یادو سیمو پاک له هیڅ اعلان ونه کړ. بلخوا په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل وویل چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو اعلان د وزیر اعظم د ناروغۍ له وجې ځنډیدلې خو ډېر زر به د لړکی پرمختګ وشي. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په پلندری ضلع کې یو بس کندې ته پریوته چې په نتیجه کې 13 کسان مړه شوي. چارواکي وایي د پلندری نه هجیرت راتلونکي د جنجالو دغه بس د ډرایور نه بې قابو شوی وو. په دې پیښه کې د سلویختو نه زیات کسان جوړ شوي هم دي. د کورمه مازوران له حکومت غوښتنه کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د خپل برخه ورکړي او دوی سره کړي ژمنې دي پوره کړي. غنی په احتجاج بلاس پوری کړي. هلته د کورمه نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري ویلي د مازورانو د ستونزو د حل لپاره کوششونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وای د سولې په بهیر کې تر اوسه د پاکستان او طالبانو خنیت نه دی لیدل شوی. نو موړی وای افغانستان پاکستان ته مطلوب وسلوال ورکړي خو پاکستان کله هم د افغانانو وجون کې دوی ته ونه سپارل. بلخوا پاکستان وای په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د بغلان ولایت امنیتی چارواکو تایید کړه چې د دهنی غوري ولسوالۍ مرکز تر 15 ورځنۍ جګړې وروسته پرون ماخام د حکومت مخالفه وسلوالو لاسونو ته پریوت. د بغلان امنیه کمانډان جنرال نور حبیب ګلبهاري وویل چې امنیتی ځواکونو تکتیکی شاتګ کړی او اوس مهال د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په لاس کې دی. د عراق کور ځواکونه وایي د داعش تر ولخې لاندې خار موسل 15 کلیه نیولې دي. د موسل په ختیځ کې دغه کلی د هغو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی چې پرون سهار شروع شوی او د امریکا هوایی ملاتړ ورته ترلاسه دی. موسل خار د 2014 کال راهیسې د وسلوالو په قبضه کې دی.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر نور.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک رسپانه خپل اداري د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان اچکزي په بیان باندې لیکلي او وایي محمود خان اچکزي ګیله کوي چې په پارلیمان کې یې رښتیا رښتیا وویل نو په د باندې د غداري ټاپه ولګېدا. اداري وړاندې لیکي محمود خان اچکزي په پارلیمان کې ویلي وو چې دا سم خبره نه ده چې د کوټي په پیښه کې د هندوستان خفیه ایجنسی راکا کړی ده او دا چې په پاکستان کې ترهګر د حساس ایجنسو په پیرول باندې ګرځي یعنی له ایجنسو تنخوا اخلي. اداریا اخري کې لیکي اوس چې په ټول پاکستان کې په هر ډګر او پرسنیو کې دا معاملات د بحث لاندې راغلي دا نو محمود خان اچکزي لبا د خپل دعوی صحیح ثابتولو لپاره هغه وسلوال او تر هغه په ګوته کول وی چې د ایجنسو په پیرول دی یعنی له دوی تنخوا اخلي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل اداریا کې لیکي چې یو وار بیا د پاکستان په سیاست کې ګرماګرمي په نظر راځي او د حکومت او د مخالف ډلو په یو بل باندې د تورونو سلسله تند شوې ده او پاکستان تحریک انصاف پروژه کې لغلی شوی وو خو اوس یې یو وار بیا د احتجاج لار خپل کړه او په 14 اگست یې له پینډۍ نه تر اسلام آباد پورې احتساب ریلی وستله. د غرنګ حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن هم د دوی د جواب لپاره جلسې کوي او وزیر اعظم نواز شریف هم په دغه ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې سیاست د کرکټ لوبه نه بلکې عبادت او ولس د گنده جبی سیاست رد کړی دی. ادری وړاندې وایي د سیاستوالو د دې عمل له وجې د ملک په ترقی کې خندان پیدا شوی او د دې سره قومي ادارې هم کمزوري شوی دی. هر طرف ته لوټ مار دی، درغلې دی او بیروزګاری ده، خو حکومت د دې پر ځای خپلو سیاسي ګټو ته ټوله توجه ورکوي. ادریا اخر کې وایي اوس چې د ترهګرۍ پر ضد په قومي تګلاره یعنی نیشنل ایکشن پلان باندې کومې خبرې را روانې دي، او بیا د سینټ چیرمین هم ویلي دي چې د قومي ایکشن پلان څارنه دي د پارلیمان په ذریعه وکړی شي، نو باید چې ټول سیاستوال په دې د عمل درآمد ذمهوري قبول کړي او دا ټول د ملک د دفاع، ترقۍ او خوشحالۍ لپاره په ګډه سره کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې د خبريال او شننکي عامر رانا لیکنه خبره کړې چې په کراغلي د هر لوی بریټ په څیر د کوټې تر حمله ورسته هم د هیواد د چارواکو بهر ته ګوتونی ولا او د کور دننه ګواخته پام نه کوي. اجانس فرانس پرس لیکي په افغانستان کې د داعش مشر وژنه هغه ډلې ته لوی گزار دی، خو لا هم هغه ډله سیمې ته خطر پیښوي. د دواړو لیکنو مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
خبریال او شنونکي عامر رانا لیکي تر کوټې برید وروسته د پاکستاني مشرانو بیانونه او د شنونکو لیکنې ښیي چې په هغه هیواد کې زیاتره د مغالطو ښکار دي او خپل ځان ته د لیدو پر ځای بهر ته ګوته نیسي، حالانکه ګواښونه د هیواد موجودیت ته ورپېښتي. لیکوال وایي بهر ته ګوته نیول د خپلې ناکامۍ او بې صلاحیتۍ پټولو یوه پلمه ده. نه د پاند اکثر چې لوی بریدونه وشي نو د پاکستان دولتي ادارې غبرګونونه ښیي، خو ډیری کسان دا عکس العمل تر پوښتنې لاندې راولي. د رانا پاند دا پوښتنې دا معنا نه لري چې ګواکې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات بریالي نه دي، او یا دا چې ګواکې امنیتي او قانون عملي کوونکي ادارې د ترهګرۍ ختمولو لپاره هیڅ نه کوي، بلکې پوځي عملیاتو د ترهګرو شبکې کمزوري کړې دي او په آزاد مټې د وسلوالو د فعالیتونو صلاحیت اغیزمن کړی دی. لیکوال وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې بریاوې واقعي دي او ښکاري، خو مسئله دا ده چې عام وګړي نه پوهیږي چې پر دې ټولو اقداماتو سربیره نوی ترهګر راځي، د هیواد امنیتي جوړښتونه ماتوي او لوی بریدونه کوي. د خبره لامل یې دا دی چې د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال یا خود هیواد نورو برخو ته تللي یا افغانستان ته وروختي دي. له دې سره په پاکستان کې تر بندیز لاندې یو شمېر وسلوالې ډلې دي چې د هیواد ضد وسلوال استخداموي او بیا بریدونه کوي. شنونکی عامر رانا په ډان ورځپاڼه کې زیاتوي چې همدا لامل دی چې بهر ته د ګوتې نیولو پر ځای باید پاکستاني چارواکي د هیواد دننه د وسلوالو ضد اقدامات وکړي. اجانس فرانس پریس لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې مشر حافظ سعید خان وژنه دې ډلې ته لوی گزار دی، خو د امریکا په ملاتړ په هغه هیواد کې د دې ډلې ضد عملیات لا هم بشپړ شوي نه دي. په کابل کې شونونکو اجانس ته ویلي په ګرد سیمه کې لا هم د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډلې ګواښ موجود دی، خو افغان او امریکایي چارواکي وایي دا وسلوال ډله د افغان او امریکایي ځواکونو له زخت فشار سره مخامخ ده. امریکایي پوځ وایي د داعش حضور وس د ننګرهار تر دوو یا درو ولسوالیو محدود شوی دی. اجانس فرانس پریس زیاتوي په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوال پوځي ائتلاف اټکل کوي چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت شاوخوا 1500 وسلوال موجود دي چې زیاتره یې پاکستانیان دي او پکې افغان او ازبک هغه هم شامل دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یې څه پخوارې ځای خو دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د امر پر اساس پوره چمتووالی لري چې د بروکسل په کانفرنس کې د پوهنې د ودې لپاره یوه منظمه طرحه وړاندې کړي. د یاد وزارت د خبرونو رئیس کبیر حکمل د مشال اړیو افغان څنګه ته وویل د زده کوونکو ښوونکو ښوونځیو د دقیق شمیر پر راټولولو کار پیل شوی او په بروکسل کې به د پوهنې لپاره له نړیوالو د منظم او جواب ویونکي پلان له مخې مرستې وغوښتل شي. اخوا د پوهنې وزارت پخوانی معین صدیق پتمن سپارښتنه کوي چې د ښوونځیو جوړولو خزینه زده کوونکو او تخنیکي زده کړو په برخه کې باید له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه وشي او ورته مخکې له مخکې منظم پلان جوړ کړل شي. صفی الله ستانکزی له کابل راپورټ راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چمتو دی څو د پوهنې په برخه کې د نړیوالو د مرستې د جلب لپاره په بروسل کانفرنس کې منظم پلان وړاندې کړي. د وزارت د خبرونو رئیس کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د امر لمخې د پوهنې د ودې لپاره د ارقامو پر راټولولو کار پیل شوی او لمخې به د بروسل کانفرنس لپاره غوښتنې ترتیب او د مرستو د جلب هڅه وشي.
ټول ولایتونو ته زموږ هیئتونه تللي دي، د ولایتي چارواکو، د ولایتي مسؤلینو، د پوهنې او لاړوندو چارواکو سره په تفاهم کې موږ ته دقیق ارقام دي چې موږ واقعا څومره زده کوونکي، څومره ښوونکي، څومره ښوونځي لرو، څومره حاضر دي، څومره غیر حاضر دي، څومره ښوونځي موجود دي، څومره خراب دي، دا ټول معلومولو باندې را بوختي بروکسل د کانفرنس کې به د لا ډیرو مرستو غوښتنه په داسې ډول کېږي چې موږ هر یوې برخې ته منظم پلان لرو.
ښاغلی احمد ویل پخوا هم له دوی سره د ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو ارقام موجود وو، خو دا ور هدف دا دی چې په تازه شمیرو سره په بروکسل کانفرنس کې د دوی پلان نړیوال مرستو ته وهڅوي. پوهنې وزارت ورسره له هغه د شمیرو د راټولولو کار پیل کړی چې ولسمشر اشرف غنی د چنګاښ په درویشتم د یاد وزارت چارواکو ته په یو غونډه کې امر وکړ چې د بروکسل کانفرنس لپاره باید په یو منظمه طرحه کار وکړي. د بروکسل کانفرنس به د روان اکتوبر په 15 وشي چې د نړۍ او یا هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه به د پراختیا او اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت د طرحو لمخې له دغه هیواد سره خپل مرستې اعلان کړي. د پوهنې د برخې ځینې ماهرین بیا ټینګار کوي چې نړیوالو تیر وخت هم له پوهنې سره مرستې کړي، خو باید د لا زیاتو مرستو لپاره پوهنې وزارت ډیر منظم پلان جوړ کړي. د پوهنې وزارت پخوانی معین او د چارو شنونکی صدیق پتمن وایي چې د پوهنې د نظام د لاښوالي لپاره باید د نصاب، تخنیکي او مسلکي زده کړو او د نجونو د تعلیم په څیر عمده مسایل د بروکسل په کانفرنس کې مطرح او د مرستو غوښتنه وشي.
جمهور سره باید معلومات وي چې په کومو برخو کې مرستو ته ضرورت لري. پوهنې وزارت باید دا معلومات دې په واک کې ورکړي، ځکه عمده نقطې دي چې معارف په بنیادي ډول باید په دې نقطو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دا طبعا په عمومي کنفرانسونو کې چې مطرح کېږي. خو همالته خو زموږ ډونران معلوم دي، نړیوال بانک دی او یوسایډي دی او نور هیوادونه دي چې هغې د خپلو سفارتونو د لرنه کومک کوي.
ښاغلی پتمن د بروکسل کانفرنس د ډیرو برخو په تېره پوهنې ته د مرستو د جلب ښه زمینه بولي، خو ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې د تېرو کانفرانسونو پرېکړې باید یوه یوه عملي او د کیفیت خوالی تمرکز وشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
او سوریدونکو مشالونه پرونه تاسو ته اورو. دا پروگرام زموږ همکار شاهین بونیرې جوړوي او دا نننه پرونه تاسو په تکراری توګه اوري.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز، لیکوال او خبریال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدي شاه بچا په کال 1928 کې د جنوري په شپږمه نیټه په خبر سره نږدې په کانکولې کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدلی و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدي شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو.
مهدي بچا په شپږمه جنوري 1925 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کره په داودزی سیمه کوم چې د پېښور سره په خوا کې د چاسده روډ باندې پرته ده، دغلته یو کلی د کانکولا په هغې کې دی پیدا شوی دی. او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهوره ده، د دې وجې نه بادشاہ باندھے مہدی بادشاہ باندھے قلمی نوم چلے اگر تقریباً پاتے تھے دنیا کے خلق سے مہدی بادشاہ کو نوم باندھے تھے جنوب مہدی بادشاہ جیسے باقاعدہ طور باندھے تعلیم کا حق لبانے کتابوں نے کسمش تھا وہ چونکہ مخت قسم مروجہ علوم اغب ضرور حاصل کری خو د بعضی کتابونو کې د مجدی لیک هم شته نو د دینه دا پته لګي چې را مهدی بادشاہ عصری علوم دونه نو لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي ځکه چې په قلم کې د هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې را دې ښه لوستي سړی و
مهدی شاه بچا لزلمی او چې د خدای خدمتگار تحریک هلې زلې خ په جوبن کې وي د نور زلمو په شان هغه هم د بچا خان د فکر او فلسفې نه الهام اغستو او بیا خپل ټول ژوند د خپل قام او جبه خدمت توقف کړو د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او سړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو سره د مهدی بچا د نزدېکټ پاړه صدا سوایي مهدی شاه بچا
چې په بچا جی باندې مشهور وو دا د خدای خدمت دا په کړای کې دا د اخیری کلیان کې یو کړای و لکه چې هغه د عمر نه کومه نو مال شه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان دا وته کړو دا نه په عمرونو کې نو کوم دې څو کاله کښو او بس په مرتبه کې او په رتبه کې په دې سره برابر او د دې د چین او ربان یاو ما په دې اخیری عمرونو کې خدای دې لیدلې دې د څو ادب کې خدای خدمت یار د شړل په اړه کې دې ډېر نور تر خلا بلکې زه دا وایم چې خدای خدمت یار د ذکر نه بغیر د پښتو لیکوي سره نیم غره دې زه نه شابه دا هم سره چې دا هو ناس په پاس پر ځوان دا ټول دې خدای خدمت یار نه دې چا ته راګرځو متانات روي او پکې او خبرې وای په ورو کو دې لکه هغه انقلابي سره یو خو دې ورو انقلابي وروه دې
لکه څنګه چې مو اوریدل مهدی شاه بادشاہ بادشاہ خان ته ډیر نږدې وو او کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل نو مهدی بادشاہ با ور لډیر په باقاعدګي لیکل کول هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہواری پر مخ وړوي په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو
د بادشاہ خان د تحریک په حواله باندې لکه دا باقاعده او دغه د بادشاہ خان د بیلا سنفوري ترته چې کله د کنسول کې په دغه غوې براته دي دغه سنګان مشورې کول د بادشاہ خان په خوفو کې باندې چې مهدی شاه بادشاہ شلار بل طرف ته دوران د دې یو دغه د دې بهار کې سره فسادات شي په ټول دوران کې نظر فسادات کې په دې دشاه باندې لاړ او دې ډېر ورځې ډېر مدغیب دې نو هغه ځای نه خلک راځي چې کوشش کوي تر دې پوري چې د دې د کور خلکو یې چیرې دی او پاتې وي په هر حال دا هغه سردارو چې کوم دی یو صحیح خدای خدمتګار چې هغه سره د دې د خوره پوري یا د دې د سیاست پوري یا د دې د معاشرې پوري سماج پوري مې دې نو د ټول هندستان کې دا یو مثال هم قائم کړی چې ان څه دی افغانستان د تور لکه دې کې د دې ته ارز کې دي شي او دې ته بیا غږی کې خپل هزار الټوم دی جوړې دي سیاسي افکار او حواله باندې د دې زیاده پښتو د دې په کې چې د پښتو دې نو موږ نو هغه خلک چې هغه بادشاہ خان ته کوم دی هغه په دې نو غوړه کړی چې دا خالي په دې کې تا اندي هغه په دې غوړه کړی چې دې زماده دې په دې سره د زړه ته دی او یو د دې دغه هم لري ما چې تم د وخت له قدیم باندې ما کتاب لیکلی دی نو هغه د ورته لکدی بادشاہ خان ته کوم دی هغه د خپل ذاتي مخالین دي سره شریکول نو بعد د یو د سیاسي والی سره ګورو نو زموږ خیال دی چې د بادشاہ خان ته کوم لکه مخصوص خلک نو پای کې مدي شاه بادشاہ یو ډیر اهم او یو ډیر بنیادی سره
میر مهدی شاه بادشاہ د یو لیکوال په حیث د شلمې پیړۍ په لیکوالانو خپل اغیز پرې خېده دغه افسانې د خدای خدمتگار تحریک سره د ترلو واقعیاتو تاریخ ته او په ډیر خوندور انداز دغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېدې شي دا مهدی باچا د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او اوس هم ډېر لیکونه ناچاپه پراته دي. په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
دغه افسانه چې دا هغه کې هم نشان او پټه او د بډای ټال دغه ټولې افسانې چې د هغه وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه چې په هغه کې هم زیات چې هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګارې د هغه چې کوم مسیج دی د هغه چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده د ده په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شو محسوسېدی شي. هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یا افسانه تخلیق کړې ده که هغه تخلیقي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتګارۍ هغه شعور باقاعده طور باندې په نظر راځي.
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده. هغه څو سوزله د برتانوي او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریښی او د قلم په وسیله د خپل ولستونزې را برسره کړی دی او د هغوی لارښودنه یې کړې ده. ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعات په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړي دي چې د رښتیا او ګمان پکېږي. نوموړی زیاتوي
خدای خدمتګار په تحریک دوران کې مهدی شاه بچا چې زلمی و پاکستان جوړېدو نو په جوبن کې و خو د هغه وخت قیومخانه یې تاسو لکه څنګه چې د پاکستان په جوړېدو د پرته د خدای خدمتګارو حکومت مړ شوی شو د قیومخان مستنبل حکومت جوړ شو. نو په قیومخانه یې چې شپږ کاله کې چې څومره ظلمونه په خدای خدمتګارو باندې شوي دي هغه په دې افسانو کې تاسو لکه ما چې څنګه ورته وویل پکې خپل مخ چې څنګه پای نه کې ګوري نو داسې پکې کتلې کېږي. لکه پاکستان زنده باد د داسې یو خدای خدمتګار اکثر خدای خدمتګار خو غریبانان واتن د تاویر کسبګر دا پکې ډېر وو. نو هغه به کریم خانه کې داسې یو سړي کیسه کوي چې را وسو به تاره کې دومره وو دومره وو چې هغه لیوانې شو او هغه ته دا په دغه کې پاکستان زندہ باد خانہ ظلمونه کولو چې نه پریږدو چې تر څو نظام نه ویلې پاکستان زندہ باد رشتے کی دروغ واقعات نه دي.
چرنکار مصطفی کمال وایي مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیثیت د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته خې دي. نو موړې زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله هغه د افسانې یو ډیر لوی نقاد د پښتو افسانې ناري به دا خبره کوله چې را د دې په افسانه کې یو خنیغه هغه د تمریکا او دغه سیاسي اثر چې کوم دي خنیغه بیان کړی دی زړه دغه شي د دې هغه افسانه چې کوم دي هغه دغه مې فکر دی د دې به هر سره چې کوم دي بیا کوم دوه ګورو یو ښه شاعر مو ټول نه را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار د دې ځکه افسانه چې هغه مونږه د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږه هغه مارې دي د ټول نزیات زما په خیال د افسانو مجموعه چې کوم دی هغه دې په پښتو کې دا ترند شروع کړی چې د ټول نزیات افسانې مجموعه افسانوي مجموعه چې کوم دی هغه دې الی کړو چاته دې د دې په افسانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دی هغه د انسانیت سره تړلي د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې د افسانو موضوعات چې دي هغه هم د دې معاشره یا د دې خلکو سره تړلي دي د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کې هو د کلو د باندو د دې خلکو نذیر هغه ته دی په هغه باندې وګو چې هغه سیاسي افکار هم په هغه کې صحیح دي. خو زیات تر کې کم دي د انساني همدردۍ او د انساني جذبې چې کم موږ د ورتیا د دې په افسانه کې نو هغه په دغه حواله باندې ده. بیا دې د یو مفسر قرآن په حیث باندې د سورې فاتحه تفسیر چې کم دي هغه دې لیکلی وو هغه چاپ شوی دی پورې لکه دغه دې یو ډېره کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو کې ډېر عام فهم یو تفصیل دی وړاندې کړې کوشش کړې ده. دا هغه نه علاوه چې څنګه نو د دې مضمونه د شاعري هغه ځان ته یو بل خوند او رنګ او یو بلکې یو مخزي دا زمونږ د مخزي ادب یو معتبره حواله ده.
مصطفی کمال وایي چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وو، له دغې قبله د خپلو بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړی شو. د ژوند اخري ورځې شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تېرې کړې، او د بدبختۍ خبره دا ده چې د ګوند د حکومتونو لخوا ورسره هم څه مرسته نه وه شوې. نوموړی زیاتوي،
نور خلک تیر شوي دي په خدای خدمتیا تحریک کې، نو د هغې نه زیاته برخه چې کوم دی د هغې چې کوم د سر غړي وي نتایج د باچا خان به واخلي، او باچا خان پتی چې کوم بل د پټې ولاړه کومه د شوې پای کې مهدی شاه باچا دغه تکلیفونه د جیلونو د پابندو او د ډېر لکه داسې چې دوی پکې د غربت تاخیري هم د دوی بچي چې کوم دي هغوی په داسې حالت کې دي چې لکه مطلب دا چې د خپل بچي ځای ته ونه رسېږي، او هغه د دواړو اولاد هغه په معمولي معمولي کارونو روزګارونو لګیا دي. دې نه پته لري چې مستقبل هم چې کوم دی د دې تحریک لپاره د سوچ او د دې فکر لپاره قرباني کړي.
د ژوند په اخري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو. ډېر حساس بنده وو او د سر عزت ډېر غم او درد ورسېد. په سیاست کې برخه نه اخسته او د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړی وو. ډاکټر وقار علی شاه داغي د ژوند د دغه دور په اړه صدا سي وایي.
د ما سره ډېر زیات مینه وا او زه په هغه کسانو کې یو ما چې یو څو کسان د کډې په اپروچ سره راو او هغه ماته کوټه تعلق کوي، نو دا جوړېدو وا بالکل پرخ او خپل جوړېږي د پاتو مخکدان دی دی هغه خیرو مریو الله سو سوزله په دې خبره باندې جوړېږي ځکه چې په تاسو کې او سماوي دا لیډر دا لیډر نو چې دا مخکې رسو موټر یې ګرځي راګرځي هغه یو یو مخلص کارکونو پر پاتای کې انفلوئنس لري جاتو او خلکو خبره ډېر جاته باندې لا بیا پکې چې څوک کې لکه پاتای کې ولی خان نور سیاست نه شاته شو هغه ګروپ راوخته شو نو بیا مې د شپه په چارې کې په پاتای کې لکه هغه غوښتل چې ریلاکس نو خبرې وکړي چې د مو هر میټینګ کې سپین سپین روغ روغ ستړي ستړي خبرې به کولی هغه به څوک دې ته نشو نو په څو د شواز باندې کو یا رو 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 شواز دفتر کې کېب نو تاسو څه کوي چې ټول خلک مو مې شواز ته سره تور اكو دا هغه پورتو چې شنو شلو دی هغه نه لته کو.
د ازادۍ تحریک د نوموړي مبارز په کال 1996 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بلونه بعد د عدم تشدد د تحریک د یو بل نوموړي مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پختنو داست خوارو زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو دا سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا قدمورو ساتي پل حیا لکد خورو ساتي دفو اخلاق نمونی شیرونو زن لپ هر کلی کی ورورو ساتي د نفرتونو ناتن جوړیږي د دې جنگونو ناتن جوړیږي انسانیت او سړیتوب عزت کوي د دې ظلمونو ناتن جوړیږي. دیو بلوی زار ولی پاتی د منی لی زار ولی بختن منا پاک منا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دا زان جوڑ کے خدای خدمتگار پخ پل خاور دا جون سا واخلی